یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ دا یو ساته خبری خبرونه مختوړو و بوري چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره ګوري. یو شمیر نور مسایل هم پروانه یو ساته خبری خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له چارواکو سره د مرکچی ټیم پر جوړښت خبري کوي. د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات شدید سی ودی. د ایران مذهبي مشر له عراق څخه وغوښتل چې له خپل خاورې امریکایي پوځیان وباسي. د سولې علي شوراوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره ګوري. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو کتنو کې تر ډیره د سولې د مرکچي ټیم پر جوړښت خبري کیږي. په پام کې د شغلی خلیلزاد نن له سیاسي مقاماتو او لوړ رتبه چارواکو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبري وکړي. شغلی خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استادو سره 15 واری د سولې مذاکرې کړي، حکومت د یو داسې مرکچي ټیم د تشکیل پیشنهاد کړی چې زیات اړخونه پکې شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ هم د حکومت له مشرانو او د حامد کرزي په ګډون له ځینو مطرح سیاسي څیرو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد همداراز په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جوګپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویې ویل چې دا یې افغانانو ته د ورورګلوۍ مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له شدید عکس العمل سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض ښیي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلولو طالبانو دغه لار له دوو کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې ده. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا د اووم عملیاتي کنډک قمندان زمري نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 2 کیلومتر پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. دوه کاله کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو په مخ باندې تړل شوې وه. کتارونو هر وخت په مشکل باندې تېرېدل راتېرېدل، اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
د اتل یو پونوم دغه پوځي عملیات له پرون راهیسې روان دي چې چارواکي وایي د لارې د تصفیه په تر بشپړتیا پورې به دوام کوي. دوی میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و، خو وسلولو طالبانو بیرته وربندې ولکه ټینګه کړله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پور وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي چې دغه کمپاین پرون پیل شوی دی.
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې حداقل د څلور دورو نه ډېر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي.
شغلی توحیدی وایي دوی په دغه کمپاین کې د هیچا مرات نه کوي او د هر ګډونوال مزي به پرې کړي چې خپل پور یې پرې کړي نه وي. د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداری ورکړی چې په خپل خاوره کې به یې د امریکایي پوځیانو حضور د ده په خبره چې ویجاړونکي اغیزې ولري. آیت الله علي خامنهي له ګاونډي هیواد عراق څخه دغه راز غوښتل چې امریکایي پوځیان ژر تر ژره له خپلې خاورې وباسي. خامنهي دا خبرې پر خپله ټویټر پاڼې لیکلې دي. تر دې پیغام مخکې پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره وکتل. امریکا په عراق کې څه باندې 15,000 سرتیري لري چې عراقي ځواکونه روزي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که د راتلونکي سه شنبې په ورځ انتخابات وګټي په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. له نتنیاهو څخه پرون د اسرائیل د ټلویزیون 12 خبري چینل وپوښتل، هماغه څه چې اسرائیل د 1948 میلادي کال په جګړه کې نیول سوي سیمې ختیځ بیت المقدس او د جوران لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ولې د لویدیځ غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل. دوی وویل چې په دې اړه یې خبري پیل کړي او د اقدام په درشل کې دی. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټول وژنې 25 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80 زیات وګړي وژل سوي وو. د قربانیانو په یاد په پلازمینه کې کالی کې مراسم جوړیږي. د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د توتسیانو ټول وژنه د 1994 میلادي کال د اپریل پر 6 هغه وخت پیل سوه چې د رواندا ولسمشر یوفینال هابیاریمانا په الوتکه کې ووژل سو. د نوموړې الوتکه په پلازمینه کیګالی کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. هابیاریمانا په خټه هوتو و چې په دې هیواد کې اکثریت دی او د هغه د وژلو تور پر اقلیت توتسي پورې سو. دا مسله سبب سوه چې د هوتو قوم له توتسي قوم څخه بدل واخلي. په نننیو مراسمو کې به ولسمشر او نور مشران ګډون کوي. او د یونان پولیسو د پرله پسې درېیم ورځې په مخه د شمالي افریق مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناهغوښتونکو سره اخو ډب وکړ. پولیسو پرون وویل چې وروسته له دې چې ګڼو پناهغوښتونکو د دوی لخوا د دوی خوا ته ډبرې وویشتلې، دوی د تیتو پره کولو لپاره پرې اوشلن ګاز وپاشه او صوتي بمونه یې وغورځول. چارواکي وایي چې شخړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوه جعلي خبر د خپرېدو له کبله پیل سوه. په خبر کې ویل سوي چې منځنۍ اروپا ته لاره پرانیستل سوې ده او بندیز پای ته رسېدلی دی.
د دې سات کورنی مهم او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل کغواړي. دا نور تاو د مسالې زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره ګوري.
زوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ویان اسدالله زایری و په یو بل راپور کې به واوري چې د اروزګان کندار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي. په سیمه کې د 215 تل قلوردو د سلورمې لیوا د وم کنده قومندان زمری ازادي راډیو ته وویل
عملیات هم د خالد اطالیک په چوکاټ کې پلان کړی ده. تقریبا 9 کیلومتر پیشاب کړی ده. سوربیت بازار سیمه ده.
په افغانستان کې درنو سیلابونو پورستیو سو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني مالی زیانونه اړولي. دغه زیانونه تر ډیره د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې اوښتي دي.
دا کور دیوال مو نړیدل، تشنافونه مو نړیدل، ولاکه دا داسه ځای لرو.
زما دا کور راسه ویډیو ګور، زما دا ګسره خونی مو نړیدل، را باندې کښنی کښنی مو مینان را پسیږي.
په دې اړه یو تفصیلی راپور درته نشر کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې به يهودي میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 1 بجې در سره پاتې شي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوري ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدنه کې به تر ډیره بیا هم د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب خبرې وشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیاوړی او ملي پلاوی ټاکل اړین کار دی. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د سلام په وړاندې کولو سره زلمی خلیلزاد نن بیا له افغان چارواکو او یو شمیر مهمو سیاسي سیرو سره د سولې په موضوع خبرې کوي. د سولې عالی شورا وایي چې په دې لیدکاته کې به د سولې په اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری په دې اړه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران
دایوی تاکل شوی چې خاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له مهمو چارواکو او سیاسي سیرو سره د سولې او د سولې د سرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې تر ډیره د سولې پروسې د مدیریت او د یو داسې پلاوی په جوړښت خبرې کیږي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی له دې غونډې وړاندې نن له یو شمیر افغان سیاسي سیرو سره هم ګوري. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو څرګنده کړه چې جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ هم پاکستان ته له تګ وړاندې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په اړه کې وکتل. په دې غونډه کې په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی او یو شمیر نورو سیاسي څیرو برخه اخیستی و. په عین حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبراتورو لپاره د یو پیاوړي او ملي پلاوی رامنځته کېدل ډیر مهم دي.
دوی خو وکولای شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت استفاده وکړي، وطن ته ولس ته صادق پاتې شي، د اطمینان وړ واوسي، تر څو موږ لپاره ښه مؤثر تمام شي.
زلمی خلیلزاد د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم سفر وکړ او د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړي.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي بنن یو ځل بیا افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برښنا مزي پرې کړي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي دغه کمپاین تیر ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو سوداګریزو مارکیټونو د برښنا مزي هم شامل دي. زموږ همکار اجمل تورمان له خاغلی توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې دغه کمپاین په اړه پوښتنه دي.
او ډېر مننه. موږ البته دا اقدام د کابل په سطحه او د ټول افغانستان په سطحه باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغه مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي او د زموږ څخه دایمي قرض لري، موږ دا پیل کړ. او په دې کې د البته د ځینو تجارتي مراکزو ځایونه شته، د اشخاص شته، البته ځینې قطعات شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي. دا تقریبا یو ورځې مخکې نه دا کمپاین شروع شو. نن هم کابل برښنا فنی ماوین او همدارنګه تجارتي ماوین دواړه راوتلي دي. همدارنګه د نورو ولایاتو تجارتي ماونین او فنی ماونین ټول راوتلي دي. هر هغه ځای چې د برښنا د قرضدار دي هغه قتل کوي او همدارنګه دا رسمي کوي.
توحیدی صاحب، ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروضین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي. تاسو د زورواکو د برېښنا لیدونه او پریکړه وکنه د بیواکو
مخ د هغه کسانو برېښنا قطع کوي چې هر اقل د سلور دورونه ډیر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي، زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې مخ مشترک مهم دی. هر مشترک چیز موږ نه قرضدار وي، کدا چارواکي وي، زورواکي وي او کا غیر زورواکي وي، موږ ته دا اهمیت لري. موږ ته مشترک دي او موږ مقروض دي. موږ غیر سره د یو مقروض په حیث ورسره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
موږ په خپل سټو کې شولې. تاسو ته ګوري چې د خوانی جناب جنرال صاحب پیکان هم درنګ د عملای گزار د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، همدارنګه د فیصل بزنس سنټر د ځین قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برښنا په دې کې قطع شوی دي او همدا اوس هم روانه ده. سهار نشو شوی لا یو لس بجې تاسو به تر مازیګره او تر ونه تر اخره پر بو وکړي چې هر هغه څوک قرضدار دي مونږ به دې نمونه رسنه
او تاسو کې چې قرضاره وي هغه به څه کوي؟ مثلا تاسو ځنی میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي.
موک میټرونه نشوي دي، د ډیجیټل میټرونه دي او دا ستونزه که عیانا د برېښنا لخوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیز ګرځي ولري او زموږ مشترک رضایت ملري فرم عدم قناعت دی. هغوی فرم عدم قناعت کې حیات ټاکل کیږي د هغوی میټر چک کیږي د لابراتوار لري. که دغه لابراتوار واقعا د میټر تیز ګرځي درلودل، فرضاً تاسو یو کیلو واټ مصرفوئ، هغه درې کیلو واټ، پنځه کیلو واټ یا لس کیلو واټ ښکاره کوي، هغه دلته د عیات لخوا هم دغه د لابراتوار لخوا هغه تعینېږي. څنګه تعین شو؟ څومره چې پیسې چې د هغې اوښتې وي بېرته مشترک ورکول کېږي، د مشترک په خوښه یا هم په نورو حسابونو کې چې د مصرفي په هغې کې ورته حسابېږي.
بله، یوه په وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ټولیز ډول آیا داسې کوم دغه شته، ارقام شته چې څومره خلک له تاسې پوروړي دي؟ په کومه
تقریبا د کابل په سطحه د 2000 نه ډېر کسان دي. البته د کابل په سطحه موږ رقم به دوړه وایم، د کابل په سطحه تقریبا 2500 افراد اشخاص به وي چې البته د دایمي پوروړي دي چې دوی پیسې نه تویلوي. البته موږ په ټول کابل کې 15 لکه 80 زره یا شاوخوا 15 لکه 80 زره مشترکین کې او 2000 کورنۍ چې د برېښنا تویلوي. او ما د افغانستان په سطحه باندې زموږ پیسې به د 3 میلیارډ افغانیو حدود ته
ورسیږي چې دوی مقصد. زموږ اغلا ځدی رادیو ناوري د افغانستان د برېښنا شرکت وایانت وحید الله توحیدی و چې د یو شمیر پوروړو د برېښنا د لینونو د قطع کولو په اړه یې لاجمل تورمان سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هلمند او خاشرود په سیندونو کې اوبه د نیمروز ولایت کروندګر سخت بوخت او خپل فصلونه ته هیله مند کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې دغه ولایت کروندګر چې د وچکالیو له امله سخت ناهیلي شوي وو، اوس بیا خپل کرنیز فعالیتونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کروندګر اوسمهال په دغه ولایت کې تر ډیره په کښت او پالیز جوړولو بوخت دي. د وړاندوینو له مخې به ساکل تر ډیره په نیمروز کې هندوانې او خټکی وکرل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر د بلاروس د صنایع له وزیر سره کتلي او په دغه کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د دغه وزارت په رسمي ویبپاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د سوداګریزو پراختیا، اقتصادي همکاریو او د ګډې پانګونې د فرصتونو په اړه یې خبرې کړې دي. په خبر کې دغه شان راغلي چې دواړو خواوو د کابل منسک ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو په اړه او په افغانستان کې د تراکتور جوړونې د ګډ شرکت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ سوداګریزې اړیکې ډېره مخینه نه لري، خو ویل کېږي چې دغه هیواد د تراکتور جوړونې د شرکت درلودونکی دی چې افغانان یې له تراکتورونو او موټر سایکلونو سره له 30 کلونو راهیسې بلدتیا لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1310 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، همداراز 1 لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نو سامله هیواد بهر د اسرائیل صدر اعظم وای په اشغال شوی لویدیزی غاړه کې به يهودي میشت زایونه له اسرائیل سره زمي مګړي کې بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. د یو له حق دریو سیمو د چي فلسطینیان غاړي خپل راتلونکو خپلواک دولت پکې ایجاد کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي وم د اوسر سره د پراګ له سټډیو ده. نوري صاحب ستړي مشي د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونه کله کړي او په سیمه کې د يهودي میشت زایونه پاړي اتسویل دي.
بلې اکرام صاحب، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونه د البته د عمومي انتخاباتو په درشل کې چې ټاکل شوی بل سبا په اسرائیل کې ترسره شي، پرون شنبه د اسرائیل د ټلویزیون 12 خبری چینل سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې همغه چې اسرائیل د 1948 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې خپل خاورې سره یو ځای کړي، ولې د لویدیځې غاړې میش ځایونه زمي منکړل او وکړي، د ویل څوک وایي موږ دا کار نکو په دې اړه مو خبرې پیل کړې او د دې اقدام په درشل کې یو. نتنیاهو ویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب دی بلې، موږ بل اقدام کوو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم، زه د یهودي میشځایونو، بلاکونو او جلا میشځایونو ترمنځ توپیر نه کوم. بلې اکرم صاحب،
فلسطینیانو تر اوسه څاک فلمل څرګند کړی دی؟
د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر ملکچی صاحب ارقات ویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنې کړوړو ته برات ورکوي په بې سارې توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې دې ادارې د اسرائیل د حکومت پر ملاتړ سربیره د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو د اسرائیل لخوا تیری هم نه تایید کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1980 کال کې نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره زمینه کړې او له غزې څخه وتلی، که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري خو دا سیمه د اسرائیل د پوز تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې په اشغال شوو سیمو کې د میشځایونو پر جوړولو بندیز لګوي، یهودي میشځایونه غیر قانوني بولي. اسرائیل بیا له دې کار سره مخالفت څرګندوي او دا سیمې د خپلو امنیتي اړتیاوو، آسماني کتاب تورات، تاریخي او سیاسي اړیکو په خاطر د ځان بولي. البته اکرام صاحب د یادونې وړ بولو چې اټکل کېږي 400,000 اسرائیلیان به په لویدیځه غاړه کې چیرې چې میشځایونه جوړ شوي یهودي میشځایونه د شاوخوا 2,900,000 فلسطینیانو تر څنګ ژوند کوي اوسي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځې غاړې کې به یهودي میشځایونه له اسرائیل سره زمینه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په افغانستان کې درنو سیلابونو په وروستیو څو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د هیواد د جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونه په دې سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کړي خو د سیلاب ځپلو سیمو خلک نورې مرستې غواړي. دې موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د پنځشنبه په ورځ د وري په 15مه نیټه د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې سیلابونو درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. اته وړه قربانیان د لاسو او شلو کلونو ترمنځ نجونې وي. په همدې ورځ په یو بله پیښه کې په بادغیس ولایت کې د هرات قلاینا او د لوی لارې په اوږدو کې د سیلابونو له کبله 9 کسان مړه او 10 نور لادره کشول. دا سیلابونه د هغو فصلي ناورینونو یوه برخه ده چې د پسرلي له پیل سره سم هر کال د جګړو په شان پر کلیو او بانډو حمله کوي. انسانان او څاروي وژني او په کرنیزو ځمکو کې نه یوازې د کال خواري وړي بلکې د څو نورو کلونو لپاره یې له کاره باسي. دا سیلابونه هر کال په حمل، ساور او کله ناکله په جوزا کې راوځي خو سګني سیلابونه درنو واورو او بارانونو خونړي کړل. د سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه په بادغیس، هرات، فاریاب، کندهار او بلخ ولایتونو کې خلکو ته واړول. په دې ولایتونو کې د سیلابونو یو شمیر زیانمن خلک د هغو دردونو کیسې کوي چې د سیلابونو له کبله احساس کړي. په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبریال له ځینو زیانمنو خلکو سره خبرې کړي. له دې ډلې دوه میرمنې، خاتمه او هاجره، هغه حالت بیانوي چې دوی د سیلابونو پر مهال ورسره مخامخ شوي.
دا کور دیوال مو نړی دی، تشنافونه مو نړی دی، ولاکه دا څه ځای لرو؟ زوی مایی با دی بام تیغا می ونړی دی، زوی مایی با دی پریشه پریدی لاسه پرید، مرسته مو ندیل دی.
زما دا کور راسه ویدیه گور، زما دا گسر خونی می ونړی دی ربانی، کشنی کشنی مومنان را پسیدی، میره می مایی با دی پا مین که خطل دی پشای دیو گوری پر زای را تناستی، دا او بسرای می دا او با داکسو لنجران را رس که واتر را لی، چس او بای را سوار ولی را سچه پکر در سار پا او مومنان پا او بوی که لط پت که دا.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده چې خپل د سترګو لیدلای حالي ازادي رادیو ته ووایې.
د شمو قسته کوم کې مخستم بیا مدم ده انجا ولې انجا امنه ته هولي نه دار جو کې در مې مول رسل مزنه نه انجا هول رسل زده نه پرن باور نه میکنین عکس یول رام بون ګرین بیګرین هیڅ چیز یم نه کومکم تضمینو بلند اسپونه چیزی کې دشتم اینا هم مون خراب شید.
د ماشوم زحل کور په بلخ ولایت کې سیلابونو ځپلی، د هغې ویرې نقل کوي چې د سیلاب په شپه ورسره مخامخ شوه.
چند روز پیش خانه ما اومده بود، چای ما خراب شده، خانه ما تابال اونه وسته، فرشای ما خراب شده. شب کسی اله اومده بود، ما کل ما خواب بودیم، یک وقت غال مغالک شد، کل ما از خواب بیدار شدیم و ترسیدیم.
د سیلابونو له پیل سره سم نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان حکومت له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چټکه کړه. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، یونیسف، افغان ایډ، فوکس او ځینې نورې ټولنې هغه مؤسسې دي چې د پسرلي له پیل سره سمې خلکو ته د مرستو د رسولو هڅې پیل کړي. خو هغه سیلاب ځپلي چې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي وایي حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو هیڅ راز مرسته نه ده ورسره کړې.
یو سلو پنځه شپېته کور د خدای پاره تلدلي دي چې په دې کې د یو شی توانې رسېدلی، هلته توان چې رسېدلی دی چا موږ خبره پرواز نه ده نیولې. موږ خواهش کوو چې ایتان راواستوي وي، بله راشي د نژدې وګوري، بیا که ایتان نه سوه یا بیریږي موږ یې په ضمانت وړو، په ضمانت یې برته راوړو.
دلته دغه اوازې سو دفتر ته راځم، ګای وایي دغه دي ورکه ده، عریضه دي ورکه ده، ګای وایي پلاني ورځ راسه، خو درواغ راته وایي هېڅ موږ خبره نه غوږ ایستل کېږي، نه هم څوک پر غوږ نیسي. شپارستانه کوله سره سری سرګردانم، څوک ما جواب نه راکي، عدالت نشته.
پانتون کې به دادی دا هوا ته شپې کې چې وځي د ناس واول سری له ډوډۍ راکول، اوس خو نه ډوډۍ شته نه شی شته نه خط شته هیڅ نشته، اوس زه راځو موږ ته هیڅ شی نه دی ورارسېدلې.
نه کومه کر سره کړې، نه مرسته سره کړې، دل دا چورته راس وای نن لار سي سبار سي سبانه بل سبار سي راځي سي کورونو مو جو کور مومنان مو جو کور سړی مو جو کور
شپاره سکور يم په اجارت کې دي المکه پلایزي مخامخ کوبلیا طرف ته لسړک پروت يم خالی يم تر خټولاندې دي انسانان وتلي دي نه دو سر سایه لرم دغه سي ولت مرته وسره ولاړ شای می په دنیا تر وسه نه دلته
چې په سی وی دی رالی اکسی وکړل په قران کې د خدای شې را کړی وای موږ نه دي کتلی وای دا دروغ دی زه د یم عملیات په دا عملیات کې راوتلی یم د دې کومه کو د غز مر سر ولې نه کیږي راځي زمر پر سر نو کوم دي چې موږ درا رسېږي چې اری موسسیه ته ارده وتر ته ورغلی ما ولاګه د خدای شې لیدلې چې خوارو مسكين دا نو رسېږي دا څوک خوري راغلی دا غزنی ول د ولایت ته دلته په کټ راغلی
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت او مرستندویو ټولنو د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره تر خپلې وسې پورې مرسته کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
هغه کسان چې ډېرو بدو حالاتو کې په حادثه پاتې شوي وو هغوی ژغورل شوی ده او په امنو ځایونو کې انتقال شوی ده، او همدارنګه هغه کسان چې ګرم غذا ترلاسه کړی ده، هغه کسان چې په باز و فضا کې پاتې شوی وو هغوی ته په مکاتبو کې په هغه ځایونو کې چې ښه خوندیتوب لري انتقال شوی ده، دا ټول مرسته دی او موږ هغوی ته دا مرسته ورکړی ده.
یو شمیر خلک د مرستو په ویش کې د بی عدالتۍ خبره کوي او وایي چې د مرستو د ویش مسؤل چارواکي د مرستې یا خپلو خپلوانو ته ورکوي او یا یې په بازار کې پلوري. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر ښاغلی سیاس وایي افغان حکومت او مرستندویو ټولنو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره تر وسې وسې مرسته کړې، خو نوموړی زیاتوي چې سیلاب ځپلو خلکو هر څه له لاسه ورکړي او ځکه زیاته تمه لري.
هغه کسان چې ټول هستی لیلاسه ورکلی ده، دارایی لیلاسه ورکلی ده، حتی ژوند لیلاسه ورکلی ده، په تخنیکی لحاظ داسې مرسته ورکول کېږي چې د هغوی ژوند ترسره شي او مشکل حل شي او هغوی توقع تیر دی او غالی چې هغه شیان چې لیلاسه ورکلی ده باید هغه شیان بیرته لاسته راولي، دا لکه مشکل خبره ده.
یو شمیر به ځای شوی سیلاب ځپلی د خپل ماشومانو د خوندزیو او تعلیم لپاره هم اندېښنه کوي، خو ښاغلی سیاس وایي به ځای شوی کورنۍ هر سیمه ته چې کډوړي په نږدې سیمو کې خوندزی هم شته. د سیاس په وینا د افغانستان د معارف لوی خېګنه ده چې کز د کونکو د لږ وخت لپاره یو خوندزی ته مراجعه کوي، هلته ټول اسناد نه ترې غوښتل کیږي بلکې یوازې ځان معرفي کوي چې به ځای شوی دی، هلته په موقت ډول منل کیږي او بشپړ اسناد ورسته وړاندې کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د ورښتونو له کبله د انساني تلفاتو شمیر له 1 شپېته کسانو اوړي، خو د پسرلي له پیل سره سیلابونو 45 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د سیلابونو او وچکالیو لکبله د انساني تلفاتو او مالی زیانونو دقیقه مقایسه که څه هم خای ګرانوي، خو د سیلابونو خونړی او بلک تر لګه د خلکو کروندې زرغونولای شي. په داسې حال کې چې وچکالی د تدریجي مرګ په څیره کې راځي او انساني تلفات هم څو ځلې زیات دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
زموږ غلا ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ په همدا اوس تعقیبولی شي په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د مسپخین 12 بجې او 13 دقیقې شوي. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه ورسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې تر 2 بجې به دوام وکړي. له ازادي راډیو سره پات شي.
د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره د سولې د مرکزي ټیم پر جوړښت خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوړی ډیپلومات احضار کړ. په اروزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اروزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پوره وړي دي. د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداري ورکړ چې په خپل خاوره کې به یې د امریکایي پوځیانو حضور د په خبره چې ویجاړونکي اغیزې ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي که د راتلونکي سه شنبه په ورځ انتخابات وګټي، په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټول وژنې 15 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80,000 زیات وګړي وژل سوي وو. د یونان پولیسو پرون د پرله پسې درېیمې ورځې په مخه د شمالي مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره اخو ډب وکړ.
بس دی
شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من و مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. از آغاز تشکیل قوای مسلح افغانستان در اوایل شکلگیری نظام جدید در کشور، در کنار مردان برای زنان افغان نیز فرصت آن فراهم شد تا وارد صفوف اردو و پلیس ملی شده و دوش ها دوش مردان به انجام وظیفه بپردازند. اسمحال سلگونه خزینه سرتیری او افسران د ملی اردو او ملی پلیس و پلیکو که د عادی وظیفه ترسنگ په اداري او اند قومندانۍ په برخو کې فعالیت لري. د کار د امنیتی او د فیض وکونو په لیکو کې د جنسیت مسالې په برخه کې د پرمختګ ترڅنګ لا افغانس وکونو سره د وظایف او عملیاتو د موثریت په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. روی همین موضوع یا حضور زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، فرصت ها و چالش ها با مهمان برنامه صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما این هفته ما گلفروز ابتکار، عامر رسیدگی به قضایای خشونت های خانوادگی در وزارت داخله هستند. نگفته نماند که خانم ابتکار اولین پلیس زن هستند که تا سطح ماستری تحصیلات عالی دارند. به خانم ابتکار برنامه خوش آمدید میگم.
بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر، به برنامه خوش آمدین. و ضمناً میخوایم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با گذشت 18 سال از ایجاد فرصت برای شمولیت زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، چه رضایت دارین از حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی ما؟
بسیار زیاد تشکر. از اونجایی که یکونیم ده بیشتر از ساختار نظام جمهوری در افغانستان میگذرن دوره نوین، و اگرچه مشکلات زیاد وجود داشت به خاطر که حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان، نیروهای دفاعی کشور، یک موضوعی بسیار نو بود. به همین خاطر تلاش های زیاد شده و مشکلاتی که در صدرهای خانم ها در ارتباط با پیوستنشان در ساختار نظام بود، دو موضوع بود. یکی تعدیدات امنیتی و موضوع دیگر بعضی موارد اجتماعی که پذیرفتن خانم ها در ساختار نظام یک مزل اجتماعی بودن و فعلا بعد از سال 90 تا امروز که 7 سال میشن وزارت امور داخله با تعهداتی که در ارتباط با جلب و جذب خانم ها در ساختار نظام افغانستان دارن تعداد 3,340 نفر ما فعلا حاضر در ساختار پلیس ملی افغانستان داریم که این تعداد از نگاه کمیت و کیفیت و سطح خوبی است.
بلی، من میخوایم از این آغاز کنم که ما شما در سالای 1990 طرف ها ما شما شاهد از این بودیم که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی را شاهد بودیم. بعدا اما جنگ های 30 سالی داخلی که آغاز شد در افغانستان، بعدا ما میاییم و یک تشکیلات تازه را به خاطر نیروهای مسلح روی دست میگیریم و در این وقفی 30 ساله ما شما شاهد موجودیت نیروهای تشکیلات منظم نیروهای امنیتی هم نبودیم. چی باعث شد که یک دید خیلی منفی در برابر حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی با وجود بیاید و ما نتانیم که به اثر وقت قسمی که حضور مردان را به حد کافی و به تعداد قابل ملاحظه در صفوف نیروهای ما داریم، نتانیم به مو مقدار یا تعداد حضور زنان را داشته باشیم؟
خب طبعا بعد از سال 2000 به این طرف یک تحولات بسیار قوی در اجتماع افغانستان، در امنیت افغانستان، در ساختار نظام افغانستان آمد که یک نظامی که از صفر شروع کرد وقتی چیزی که نو می باشن پذیرفتنش در اجتماع افغانستان، در اجتماع هر جامعه که باشن کار ساده نیست و او زمان از نگاه کمیت یک تعداد از خانمایی که تحصیلات عالی نداشتن و اونها با معیارها و قوانین کشور مطابقت نداشت آمدن و بعضی آسیب پذیری هایی به اونها شد و همین آسیب پذیری باعث شد که باعث دید منفی جامعه نسبت به پلیس و در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که حضور خانم ها در او باشه و این موضوع آستا با حضور علمی خانم ها، با حضور قوی خانم ها، با پشتوانی دولت، با حمایت مردم به شکل عادی شده که خوشبختانه در امین نهومی هود ما شما شاهدی بودیم که رسانه های محترم کشور، مردم افغانستان، نهادهای مدنی، خود دولت، رهبری دولت همگی به این متعید بودن که ما چگونه بتانیم سربازای که در حال جنگ هست، دست خانم هایی که در صفوف نظام هست بگیریم و اعلام پشتیبانی بکنیم.
بله، یک مشکل که وجود دارن بیشتر جلب و جذب خانم ها به صف نیروهای افغان را یک انتقاد که بالا شورد است است که خیلی مرکزی است، البته محدود به کابل یا بعض تعداد از شهرهای بزرگ میشن، بلکه گفته میشه که کمپاین صورت نگرفته، با آگاهی به مردم دادن نشده و تلاش نشده تا ما بتانیم از سایر ولایات در تشکیل نیروهای افغان حضور خانم ها را داشته باشیم. چقدر تلاش شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شود و مردم و با اونا قناعت داده شود که حضور اعضای خانواده از اونا یا زنان میتونه در صفوف نیروهای امنیتی باعث تقویت امنیت، باعث تامین امنیت و فرصت ها به خانواده ها شود؟
دقیقا پالیسی که وزارت امور داخله خاصتا ریاست حقوق بشر و امور زنان در ارتباط دارن 10 ساله هست و تا 10 سال آینده که ما فعلا 3,500 نفر داریم امی تعداد 10,000 باید برسن و این 10,000 شامل تمام ولایت افغانستان میشن که از این جمله بعضی استثناءات را در ارتباط با وظایف خانم ها در ولایات در نظر گرفته شده، از جمله امتیازات اضافی به خانم ها هست که یک مقدار معاش سالانه برشون دادن میشه و همچنان توزیع آپارتمان ها هست و ساختن این محیط سالم کاری هست که چگونه از خانم ها حمایت شود و اونا بتانه با آرامی و با یک محیط مسئول و وظیفهشون ادامه بتن.
بله، شما از امکانات بعض امکانات گفتین، فرصت ها چقدر به خانم ها فراهم شده در داخل و همچنان در بورسی هایی که در بیرون از کشور وجود داره به خاطر بلند بردن ظرفیت چند تا از بلند بردن ظرفیت زنان تا اینا بتونن از مو سطح کارمند عادی بیان به سطح رهبری؟
بله، خب طبعاً برمیگردن به خود یک فرد یا یک خانم که اونا با پیوستنشان در ساختار نظام افغانستان خاصتاً پلیس ملی چی میخواین. اگر یک خانم بخواین که به شکل مسلکی به حضورشان به شکل قوی علمی باشن، یک نمونه یا یک پیشقدم خودم هستم که در سال 1390 وقتی که پیوستم در نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان به این فکر بودم که چرا یک پلیس بی سواد باشه، چرا از قوانین ملی و بین المللی آگاهی نداشته باشه، و همین باعث شد که ما به مدت 5 سال یا 6 سال دانش نظامی را به شکل مسلکی فرا بگیرم بیرون از کشور، و همین زمینه برای هر خانم دیگر مساعد است، راه برشان باز است، بیاین ظرفیتشان را بالا ببرن، از امکانات استفاده کنن داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان برشون مساعد است.
یعنی شما میخواین بگوین که تا به حال به تعداد قابل ملاحظه از آنها حاضر به این نشدن که از همچون فرصت ها استفاده کنن؟
دقیقا. خب بعضی ملاحظات وجود دارن که خانواده ها هنوز قدر مطمئن نیستن که دخترانشان برن به مدت 4-5-6-7 سال بیرون از کشور یا داخل از کشور، خیلی بعضی مسائلات و مشکلات اجتماعی هست و حالی هم ما از مردم شرف افغانستان بارها خواهان همکاری شدیم در این عرصه و باز هم همکاریشان هم میخواییم که فرزندانشان به مو اندازه که بچه ها یا فرزندان بسر حق تحصیل دارن، حق انتخاب دارن، برن به مسلک دلخواهشان به مو اندازه، به حضور خانم ها، به بودنشان و به این مسلک نیاز است.
بله، امروی خانواده از این داوطلب ها چقدر کار صورت گرفته به خاطر راضی ساختن از اونا به چنین کاره؟
ریاست حقوق بشر و امور زنان وزارت امور داخله یک خط ارتباطی بین مردم و خود وزارت داخله هست که والدینشان همیشه وقتی که یک دخترشان هست میارن راجستر میکنن، ثبت نام میکنن، میخواین دست ساختار نظام کار کنن، اونا خواهان یک سری معلومات هم میشن که معلومات ما به شکل بسیار درستش، آگاهی از حقشان، از مساعدات های کمرایشان میشه، همکاری های کمرایشان میشه، ما برشان آگاهی میدیم.
بسیار تشکر. شماره برنامه را شنونده عزیز رادیو آزادی ما به شما اعلان میکنم، میتونین با استفاده از شماره های تماس با ما با تماس شوین و سوالاتتون را در موضوع مورد مشخص موضوع برنامه از مهمان برنامه داشته باشین. شماره تماس ما 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. شمیری غواړم په پښتو هم تاسو تکرار کړم، کولای شي خپلې پښتنې زموږ د خبرونې له میلمنې څخه پښتنې وپښتئ. د اړیکې شمیری دی 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 50. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې کوم ځای څخه اړیکه نیولې څوک دی؟ بلې مهرباني کنین.
سلامونه د احترامات او پښتنمینه سلام ثابت تا او قدرمن ملمنې تا او د تخنیک د څارو ته بلون کی رامین کا کړ تا او درنو ودون کو ته له کوم څه وغو
ډیر زیات من زیرک سره میره بنیو کی
مرونه کومه ان اعتراض څنګه وال لا ورته کو پرې کی ام
میره بنی څنګه وال سي بخنه سره چې مرونه
مننه خوشاله او سلام ثابت ډیر مننه کومه رادیو می وښ چلان د کلنه او سلام ثابت د موضوع مو
موضوع بزلند درته وایم. په افغان امنیتی او د فیز واکونو په لیکو کې د خزو د ونډې په اړه خبرونه موجود ده.
ډیر مانه چې نظر می دا د ارسلا صاحب چې د امنیتی واکونو په اړه کې نو کچیر ته موږ وګورو، کچیر ته په مثلا پیوا اداره کې یا پیوا کچیر ته زمونږ د خوان ډیرول پاره ځکه نه دی، نو هغه کار باندې ستمن وي او ډیر مشکل وي. په تو وځای کې چې مثلا یو چیرته یو تلاشي وي او بل مشکل مثلا هغه نر چې نر تر شیشه او خدای خدای را خوړو دی هغه څه راځي او موږ اصلا بل مثلا دا هم د چې یو ځای کې یو څه تحقیق وکړ کوي او څه دی بعد لکه څه خو کړی او دا څه نو زما دا نظر دی چې بعد په خپل هغه باندې باندې سره سره تعلیم وکړي، درس وای او دغه کار ته هوا حتوي سر مخدای وکړي چې زموږ او تاسو یو ډول
تاسو د نظر نه ډیره زیاته مننه. تاسو نه مننه اړیکې نه او نظر نه مننه. بلې بل اوریدونکی هم لرو، اورو څوک دی؟ بلې سلام علیکم. الو زما غاوري. بلې بلې صدای مې را مشنوین؟
بله بفرمایید.
خب خانم ابتکار، شنونده ما بودن از ولایت میدان وردک، اینو هم نظر مشابه ما میخواستم در مورد این نظر زنان ضمن سوال را هم بپرسم که اینا گفتن در مورد حضور زنان مشخصا یک موضوع را اشاره کردن، حضور زنان در عملیات ها، حضور زنان چقدر تانسته در بخش موفقیت عملیات نظامی کمک کننده باشه به با نیروهای افغان؟
تشکر. ما سلام خدا حضور دوست ما که از میدان وردک تماس گرفتن تقدیم میکنیم. تشکر از نظر نیکشان. بله، در عملیاتی که طرف قطعات خاص وزارت امور داخله و همچنان در مسائل روزمره، مثلا برگزاری بعض محافل ملی و روزای ملی و همچنان بسیار کارهایی که در سطح اجتماع هست، حضور خانم ها حتمی و ضروری هست. به این معنا که وقتی که در یک محفل گروه از خانم ها می آیند، دروج اگر یک پلیس زن نباشند از اونا پذیرایی نکنند به حساب مسائل تلاشی و این موارد ها. خوب بسیار چیزای اندک هست اما بسیار چیزای اساسی هست. و دیگر در موارد عملیات ها، وقتی که در یک خانه یک مرد خب در اجتماع افغانستان نمیشه که اونا برن در داخل خانه، زوج خانوما هست، اطفال هست و یک خانوم میتونن با اون ظرافتشون، با اون مهارتی مسلکی که داره از داخل خانه، معلوماتی که هست به شکل عالی به دست بیاره و خانوم هایی که در داخل خانه هست مسئول خود احساس کنن و از اونا بعض معلومات و تلاشی یا هر آنچه که به معاملات نیاز هست انجام داد. و دیگه در مسائل جنایی، وقتی که یک مجرم دستگیر میشن یا یک کسی که میان شکایت میکنن، او هیچ وقتی حرفایی که قرار باشن به یک خانم بگه به یک مرد نمیگه و همین هست که ما حضور خانم ها را به شکل قانونی اساسی و همچنان یک ضرورت اجتماعی
میدانیم. بله، با توجه به وضعیت را که ما شما در قرار داریم، وضعیت کاملا یک وضعیت امنیتی است و ما شما روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات زیادی دارن و همچنان محافلی که شما به اشاره کردین که برگزار میشه، فکر نمیکنین که تعداد زنان با توجه به می نیازمندی خیلی اندک است و نیاز از دیده میشه که بیشتر تلاش شو به خاطر جلب و جذبشان در ولایات و بیشتر تمرکز بالای صورت بگیره؟
دقیقا، به همین خاطر وزارت امور داخلی پالیسی را که به او پلان 10 ساله گنجانیده شده و پیش بینی شده که حداقلش ما تا 10 ساله 10,000 نفر در ساختار پلیس ملی افغانستان داشته باشیم که چی از نگاه امنیت و چی از نگاه کیفیت نیازمندی هایی که در تشکیلات وزارت امور داخلی هست پوره شوند و همچنان در ولایات اونا فعالیت داشته باشند و این زمینه برشون مساعد شوند که یک دختر خانوم یا یک خانوم و یا یک افسر پلیس وقتی در ولایت هست اونا با آرامش و با مطمئن بودن فامیلشان، جامعهشان توجه کار کنن و امو امتیازات را که استثناءً نظر به مردا برشون در نظر گرفته شده
بله. بیشتر گفته میشه که خانم ها وقتی وارد این نهادهای امنیتی میشن یا جلب و جذب میشن بیشتر علاقمند حضور در ادارات هستند یا کارهای اداری. آیا در بخش جنگی و در بخش عملیات ها هم بالای این تمرکز صورت گرفته تا خانم ها بیشتر تشویق شوند که در عملیات ها، چون ما شما ضرورت داریم، عملیات هم بیشتر در مناطق مسکونی صورت میگیره و تا بتونیم از حضور از اینا استفاده بهینه داشته باشیم در مقایسه با ای که اونا برن به ادارات کار کنن؟
دقیقا، یک قرارداد دوستانه آموزشی که بین وزارت داخل افغانستان و وزارت داخل کشور دوست ترکیه قرار شده، امضا شده، به او سالانه تعداد 400 الی 500 نفر از خانم ها و یک دوره کوتاه مدت آموزشی که بعضی تکنیکای نظامی هست، آموزش قوانین هست، آموزش تکنیکا و وسایل نظامی هست، برشان آموزش داده میشه و اونا وقتی که از کشور ترکیه برمیگردن در جاهایی که نیاز است، در جایی که بست و ناسیه هست، در جایی که ضرورتشان باشه، علاقمندی خودشان باشن، اونا شامل کار میشن که موضوع خیلی از سهولت خوب را به ما ایجاد کردن.
بلی در مورد آیا ظرفیت های در داخل کشور ایجاد نشده تا ما بتانیم به خودکفایی برسیم، چون در بخش مردها یا نیروهایی که در بنصف نیروهای افغان کار میکنن، در بخش مردها ما شما خودکفایی داشتیم، آموزش ها در داخل صورت میگیره بیشترش، در بخش زنان چه کمی ظرفیت های ایجاد شده تا زنان افغان بتانن که همنوانشان در افغانستان آموزش بده تا ما بتانیم به خودکفایی برسیم؟
دقیقا در ولایت کابل اکادمی پلیس کابل هست، ناقماندانی تربیه اوناسیه داریم. در ولایت افغانستان مزار شریف، هیرات، گردیز، ننگرهار، در اینجا میدان وردک اکادمی های پلیس هستن که در اونجا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت بر خانما آموزش دادن میشه و این ظرفیت ها در داخل کشور هست و همچنان قراردادهایی که با مؤسسات تحصیلات عالی کشور شده با وزارت داخله، مثلا تحصیلات عالی خصوصی، پانتونای خصوصی خانم ها تا حد لیسان برشان 70% معاشات پرداخت میشه، تا اونا 70% اما فیس پانتونشان پرداخت میشه تا اونا از نگاه مسلکی حداقل لیسان شوند. و بیرون از کشور ما فعلا تعداد 7 یا 8 نفر از خانم ها را در دوره 6 ساله در کشور روسیه داریم و تعدادی هم در کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی هستند و اینها همه به این است که وزارت داخله متعهد به مسلکی ساز پلیس ملی افغانستان است.
بله، علاقمندی از اینا و برگشت به کشور وجود دارد، چون بعضا ما شاهد رویدادهایی هستیم که خانم هایی که از افغانستان و حتی مردانی که از افغانستان به بیرون رفتن به خاطر تحصیلات، اونا علاقمندی به برگشت نداشتن.
دقیقا یک نمونه خود هستم، وقتی که ما در افغانستان آمدم یک تعداد همی سوال داشتن که شما بعد از گذشت 7 سال در بیرون از کشور چرا برگشتین؟ و این سوال برای من یک سوال خیلی غیر منطقی و یک سوال عادی نبود و جوابم برای اینا ای بودن که اگر ما برنگردم در افغانستان پیش قدم برای یک ایده که اونا هنوز نمیتونن تحصیلات کنن، بیرون از کشور برن، در داخل از کشور وظایف انجام بدن، پس کی میایه در پلیس افغانستان کار میکنن، تلاش میکنن و مسلک و دانشی که بیرون از کشور آموخته تا اینکه تطبیق میکنن؟ چون وقتی که ما بیرون از کشور میریم بودجه دولت افغانستان، وقت ما، همه چی مصرف میشه و نیاز است همون تعهد را که ما در مسلک خود به او داریم به او متعهد باشیم.
بله، فراتر از حس ملی را که شما به خاطر خدمت به کشور دارین، اگر شخصا در مورد خود شما صحبت کنیم، چقدر اطمینان میتین به خانم هایی که حالا مصروف تعلیم و تحصیل در بخش نظامی هستند در بیرون که اونا با برگشت به کشور زمینی خوبتر کار و مصروفیت با اونا مساعد است، اینجا فرصت ها هم بیشتر است برشان؟
دقیقاً، چون نیاز به حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان هست و فعلا من یگانه پلیس ماستر از طبقه اونا در افغانستان هستم که این موضوع برای ما جای زیاد خوشی نیست. به این معنی ما باید حداقل 100 نفر داشته باشیم، 200 نفر داشته باشیم و به اون اندازه کار صورت میگیرن. دیگه خواهش ما از تمام خواهرای ما که در بیرون از افغانستان یا داخل از افغانستان و یا علاقمند پیوستن به ساختار نظام باشن بیاین، حضورشان حتمی است. این کشور از کل ما هست، همه ما دست به دست هم بدیم، سلا بگیریم، قلم بگیریم به خاطر آبادی و آزادی افغانستان.
بله، این نگرانی چقدر جدی است که بعد از برگشت از خارج از کشور اینجا نو به سرنوشت نمیمونن و وارد کار میشن؟
البته یک خواهیشی که من به عنوان خانم در افغانستان دارم و است که امسال در 8 مارس رسانه‌های محترم هم برای ما هم کار باشن.
بله،
که سال باورمندی به توانایی خانم ها را نامگذاری کنیم.
درست.
وقتی که خانم بیرون از کشور 7 سال یا 6 سال یا 4 سال درس می خوانند و در داخل دورهای کمیتاری و آموزشی را می بینند، به توانمندی اونها به عنوان خانم نبینند، به توانمندی اونها به عنوان یک شخص، به عنوان یک افسر، به عنوان یک کسی که یک پلیس مسلکی هستند دیده شوند.
درست.
و اونها می تانند که مثل مردا با در نظر داشت قوانین کشور کار کنند. بیشتر هم فکر میکنم و دفتر هم کار میکنه.
بله، در این مورد میخوایم بپرسم که چقدر ما در سایر ادارات دولت افغانستان بعضا شکایت از صورت میگیره که تبعیض از بین مرد و زن در صفوف نیروهای امنیتی و ادارات که شما کار میکنین، آیا چنین نشانه هایی از تبعیض وجود داره در برابر زنان؟
طبعا وقتی که ما نظر به تاریخ 8 مارس میندازیم و میبینیم که 8 مارس از کجا به وجود آمد، از کشوری که فعلا در تمام دنیا خودش حامی آزادی تمام بشر میدانن و همین قسم فعلا در افغانستان، در کشورهای دیگه، خصوصا در ساختار نظام ما، بله فعلا یک مفکوری که وجود داره، همیشه یک شخص مسلکی را، یک کسی که تحصیلات داره، دانش داره، او را به عنوان یک افسر قوی فکر نمی کنن، او را به عنوان یک زن فکر می کنن. هنوز متاسفانه این مفکوره اونقدر مفکوره خوب نیست و کوشش ما این است که ما به جامعه، به مردم ما، به رهبری دولت ما بقبولانیم که خانم ها قوی هست و به جایی که خانم و آقا فکر کنیم، به انسانیت، به توانایی، به ظرفیت و به دانش و فکر توجه شود.
بله، اگر بالایی ما میخوایم بپرسم که در مورد آزار و اذیت که در برخی ادارات شکایت میشه، چون کار در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی یک کار تقریبا 24 ساعت است، آزار و اذیت چقدر، آیا بعضن گزارش های وجود داره از نهادهای حقوق بشری که آزار و اذیت در صفوف نیروهای افغان در برابر زنان وجود داره، این آزار و اذیت چقدر کاهش یافته و برای چقدر کار شده تا ما بتانیم که با از بین بردن از این موضوع فرصت زیاد فراهم کنیم که خانم ها بتانند با اعتماد در این صفوف آماده خدمت شوند؟
دقیقا بعضی مواردهایی را که ما و شما قبلا شاهد بودیم وجود داشت و ما علل انگیزی یا گونه موارد باید توجه کنیم و که وقتی که یک شخص توانایی داشته باشد، دانش داشته باشد، بتانه از موقفش، از جایش، از رتبهش، از وظیفه که برش داده شده، از عهدهش براین، او هیچ وقت مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره و فعلا هم تازه فکر میکنم یک چند ماه میشه قانون من آزار و اذیت علیه زنان و اطفال پاس شده که ما چند روز پیش سمیناره آموزشی برای افسران پلیس ما در وسط افغانستان داشتیم و آگاهی داده شده که اگر شما با یک خانم با این دید میبینین یا دقل رو لمس میکنین یا با کارش مشکل آفرینی میکنین، شما به اساس این ماده، به اساس این قانون، به اساس این فقره شما جوابگو و پاسخگوی قانون میشین. فعلا وزارت امور داخله در تلاش است تا قانون منع آزار و اذیت زنان در سراسر افغانستان، اول به پلیس ملی افغانستان که تصدیق کننده قانون و مجری قانون است، و دوم به مردم آگاهی داده شود.
بله، شما قسم برداشت کردم که شما بازم به توانمندی خانم ها اشاره کردین که باید خانم ها توانمند شوند تا از به خود کفایی برسن. در این برابر چه قوانینی وجود داره اگر کوتاه بفرمایین که جلو خود کفایی خانم ها گرفته شود در داخل خود ادارات امنیتی و دفاعی؟
البته یک سیاست بسیار قوی است که نمیخواین ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوی شوند، که البته از دیدگاه یک نظامی به سطح بسیار بسیار بلند بین المللی هست که به این موضوع سیاست هست من نمیپیشم، اما در داخل بعضی مشکلات به اداره و رهبری بعضی ادارات میشن که تا رهبری و تعهدی یک مدیر خوب، یک رئیس خوب، یک جایی که مسئولیتشان به خاطر آموزش و تحصیلات بیشتر برای خانم ها است اصلاحات نیایم، من فکر نمیکنم تغییر.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت بودین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. هفته خوش داشته باشید.
شه ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.